حنفي مذهب دی دلته نور مذاهب چې دا غنسته خلق یعنی دغه یو بل مانځي او بل طریقه چې هغه څلور مذاهب مو حق بولو چې دا مذهب حق دی دا حق دی د نور د مذهب د مانځه طریقه هم خطا مستند معلومه کوي څوک مثلا د شافعي د مذهب موافق لمنځو کوي چې دا چې خلق او تبې شدا ښکارا چې د دې تشال مون نه جایز یا د غسل مون نه سوي نو زموږ سره په ټولنه کې واځي شیعه مسلمانان اوسېږي او هغه سره موږ دومره سره لري په ټولنه کې یو د بل فکر څخه یو د بل اعمال لري د بل څخه یو د بل مراسم څخه چې زه تر اوسه پوری د شیعګانو د مانځه طریقه ماته پرانه را معلومیږي چې دای له سره څخه مونږ شروع کوي تر پایه په څه ډول باندې کې دای عزت زما غنې معلومه لري کوم کسانو ته دا شان چې دا معلومي زموږ په ټولنه کې د افکار او تنوع چې دا کم ده او دغه شی خلق تنگ نظری ته تحول دي دغه شی خلق دي ته تحول دي چې خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق و بولی او د دې مخالفت چې دی هغه د باطل و د بل و د بل په تاسو باندې ونازي لدغه زایده چې الفاظ له سره سخت شي خبره خفقان تر سیږي سولې ژوند ختميږي او حتی چې برخورته چې دا غره سیږي نو یو عامل د ټولنې مردادي چې دلته نو په کې کم ده نو دغه د دې سبب سوی دی چې موږ د ځوانانو ترمن چې دغه خفقان د منځ شي او د فکری اختلاف د ترنودل سره سره سولېز ژوند چې دغه ونه کولای دویم ځاپه نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی موږ سره د دې چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دغه ونه لرو خو معلومات ولرو علم ولرو نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطی درې ځولې شو چې لاغه خوودي خواته دغه یو انچم نکیرو نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځند یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه صرف ساده په دې باور یم چې دا موضوع ده ما درې چې دا حق دی دا ستاسو درې دا باطل دی هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې دغه نه پاروي هغه وايي ما د معلوماتو لمخې زه دغه یو نظر په دې اړه باندې لرم زه چې څونه پوهیږم تر دغه اندازې پوری پوسوي په دې موضوع باندې دغه رقم ده دغه تورته جملې او عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې دغه پاروي او نه داسې کوي چې د خپل درید سره دانو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه اخري نقطې ته رسیدلې تر دې اخوا ته هیڅ شي نشته نو کوم د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دغه راوخلو نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکی برخورد ته نه رسیږي خبره به خفقان ته نه رسیږي ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دغه به د دې پر ځای چې ولبل سره په خفقان کې ژوند وکړي هغه په سوله کې ژوند تدار کوي نو دویم قدم کې زموږ د معلوماتو خلاده
مننه مخکې په دې اړه نور بحث هم کوو نور ملمانه هم را سره دی په خبرونه کې ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی سایل صاحب مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال ځینې مذهبي توپیرونه یا په لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لرې کړي دي یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډیر مشترکات سره لري هلته هم دوی د یو بل سیوری د ځوانان د یو بل سیوری په کانو سره ولي په یو بل خنه لګيږي یو بل ته بده خبره کوي نو علت تاسو څه بولئ چې په یو کلی کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري بیا هم په زړونو کې ډیر سره ترخوي
هیواد سلامونه تاسو ته او د بحث د دنوالو ته او د ازادي راډیو ټول او اوریدونکو ته بانس ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پر تلا د فکر کوم چې سولېز ژوند له نور هم له کراولو سره مخامخ شوی دا تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې له بده مرغه افغانستان کې سلویس کال کې چې جګړه روانه ده او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغه جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټول قربانیان یو د دې لامل زمين رګ رګ کې د تاوتریخوالي د خشونت د زید د خفقان او حتی د خو زورولو سي موږ د کار او غرزولي او موږ له پرمختګ غرزولي او نه حق مسائل مخامخ کړو دا موږ پرګونو کې ځغلي د دې لپاره چې تاسو پښتنه وکړه چې چاره لدی چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم دي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري. خو یو شی چې زمونږ سره زمونږ په وجود کې اغزل شوی ده، هغه تربجنیت دی چې زما او زما ته نږدې خلک او دوستان فکر کوي چې زه خو د دوی د کورنۍ برخه یم یا زه د دوی د ټولنې برخه یم. که چیرته زه په یو داسې مهمې مسلې باندې غواړم خبره وکړم چې هغه کې زما فکري استقلالیت نغښتی وي، په هغه کې زما هغه خپله اقتصادیت رانغاړل شوی وي، نو د دغو لاملونو له مخې نه زه فکر کوم چې خلک ما سره کینه کوي، یا زما هغه چارچاپیر دوستان حتی ورته وایم ملګري ورته وایم. یعنی اوس زموږ په وجود کې دا په کوایم چې داسې اغل شوی ده چې لرې کول یې یا مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی. خو په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسایلو ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي، لکه شام راواخلي دا د مشامو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجنیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي. زه فکر کوم چې کله هم موږ په خپله د خپلو ستونزو حل لارې په اسانه پیدا کړو، نو په ډېر اسانۍ سره به وکولی شو چې د سولې ژوند لپاره یو خلاره برابر شي، او هر څوک به مسؤول شي. مسؤول په دې معنی چې دوی به هغو تاوتریخوالو چې دوی قربانیان دي یا دوی په وړاندې پېښېږي له دې څخه به مخنیوی وشي، او دوی به په ښه توګه وکولی شي چې له خلکو سره همغږي ولري، دوستانو سره خپلوي به وپایي او مخکتګ به وشي.
مننه سایل صاحب. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر هم په بحث کې را سره دی. خمر صاحب، له تاسې هم پوښتو، مخکې سایل صاحب د تربګینت یادونه وکړه، په دې کلیوالو سیمو کې د تربګینت یا تربینت خبرې ډېرې کېږي. دغه مسایل که څه هم مشران تر ډېره پالي، خو اوس ګورو چې ځوانان یا حتی دغه ماشومان دا کیسې پالي، یو چاته سلام نه کوي، مثال ښه خبره نه کوي. یعنی هغه ژوند چې دوی په کوم ماحول کې لري، هغه یو سولهییز ژوند نه دی، هغه یو له کرکې له وخدو ډک ژوند دی. او دغه وختې کېدای شي سبا په شخړه یا په نورو بدو فزیکي عملونو بدلې سي. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې هم سره له چې اوس ښوونځي شته دي، پوهنتونونو ته ځوانان ځي، بیا هم خلک په زړونو کې د یو بل سره تربینت پالي کې نه پالي؟ علت یې تاسې څه بولئ؟
منفی چلند دی یا بخی نوڑا چلند دی نوڑا الفاظ کروی، خو رکھیا ہم لوڑا فیصدی خلق او زبانان در سیدی چی نئی الفاظ دی انسانی بانی فرزن چال چلند او ناست و لارا او لخلو کو سر رویای
فکر کوم د نت ستونزې دي. خو پر صورت خمر صاحب تاسو ته وروسته بیرته راګرځو. فکر کوم د نت مسله ده، ستاسو غږ مو په سم ډول نه اورو، غږ مو پرې کېږي. خو پر صورت وروسته به هڅه وکړو چې دغه پوښتنه وروسته بیرته تکرار کړو او تاسو څخه ځواب واورو تر هغه پورې چې دا لیکه سمیږي. ورزو اغلی فریده حفیظ ته. اغلی فریده حفیظ خپله محصله ده. له دې به پوښتو چې په افغانستان کې، په افغاني ټولنه کې، نجونې څومره د یو بل سره سوله ییز ژوند لري؟ یعنی راځي یو پرتله هم مخ کې یادونه وشوه چې ځوانان په ډېرو مواردو کې کېدای شي هغه سوله ییز ژوند د یو بل سره ونه لري. خو د نجونو په اړه به واورو چې اغلی فریده حفیظ څه وایي. مهرباني.
افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل چې دی، هغه د ځوانانو په منځ کې هغه کسانی یا ځوانانو په مجموع کې ځوانانو ترمنځ هغه فکري اختلاف دی. موږ په ډېرو ډېرو وړو وړو مسلو باندې سره بحث کوو د معلوماتو کمښت د یو بل نه منل او د فکري خلاف دغه په افغانستان کې ځوانان خو د نجونو په منځ کې کوم دغه مسلې روانې دي. لیکن د دغو مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ په کوم څه کې نه کړي موږ کچې دوه نجونې یو منځ کې کېږي نو هغوی د دې پاتې کوبره یو تر ټولو لوی خان د ژوند په اړه په وړاندې همدغه دی. ورسره دې تر څنګ چې یو مذهبي ډول باندې هم همدغه دی دوی یو بل نه مني. لیکن د یو بل د منلو لپاره موږ څه نه شو توانېدلی چې حتی هغه خپل فکر په یو بل باندې ومنو، هغه خپل نظر په یو پر متقابل کس باندې ومنو، هغه خپل نظر د تجربت ډول باندې شو کولای څرګند کړو. دا هغه مسلې دي چې مثلا مخکې چې موږ منو یو چې ځوانانو په منځ کې ما الان د ما څه دې دي دا مشکل نه ما د ځوانانو په منځ کې کوم دي چې د عموما په باندې د قانوني نسل کې دا مشکل ډېر دی د دې خو دې کې متاسفانه وایي چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی. دا چې د کوم راوړ دي چې د کوم را پیدا کیږي دا هم هغه د څه پر خود کې یما د فکري خلاف سره دی یو بل نه منل متقابل سلام نه کول او یو له بل څه ځان پورته کول دي.
ډیر زه تمنه خوشاله اوسې. لیکوال عبدالهادي مجرو هم را سره په خبرونه کې دی. مجرو صاحب، که تاسو راته وایئ چې عوامل تاسو څه بولئ، مخکې میلمنو ځینو عوامل ته اشاره وکړله، دی ورا خو نور کوم مسایل سبب شوي دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هیواد صاحب، لومړی تاسو ټول اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې. پر ډیر چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خبرونې تر لمنې پراخیږي ډیریږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغیز کړی دی، هغه بېسوادي ده. بېسوادي چې څو مهم اغیزې به موږ دلته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بل په ډول موږ چې بېسواده سو موږ د حقوق نه پیژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پیژنو، د ملګرتیا حقوق نه پیژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هیچا حقوق نه پیژنو چې کله موږ بېسواده سو. دوهم اغیز پر ټولنه باندې د بیسوادۍ، پر خلکو باندې د بیسوادۍ دغه دی لکه یو لحظه مخکې چې افغان صاحب یادونه وکړل، په بیسوادۍ کې موږ یو لوی بل مشکل پر موږ چې اغیز کوي هغه دا دی چې موږ یو بین المذاهب مطالعه یا بین المذاهب زده کړه نه لرو. چې موږ په مذهبونو کې څنګه موږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، موږ په ژوند کې 100% د مذهب اغیز سته، نو موږ مذهبونه نه دي مطالعه کړي، مذهبونه مو نه دي کتلي چې موږ په مذهبو کې د ښه ژوند، آرام ژوند او سولې ژوند تیرولو لپاره کومې لارښوونې لرو. دا یې دوهم اغیز دی. بیا راځم درېم لامل ته، د بېسوادۍ د لامل څخه راتېرېږو، درېم دوهم لامل ته راځم. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بېلګې په ډول نکلونه، داستانونه، په حجرو، په بانډارونه، په دې کې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپینږرو د اړخه، د سپینسرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بېلګې په ډول توره ده او جنګ دی، اوداسې داستان دی، اوهسې نقل دی، لس مړي وو، شل مړي وو، جنګونه وو، هغه دا ښاغلی دی ښه ژوند کولو والا، یو سوله ییز ژوند تېرولو والا، هغه هیڅ نه ستایل کېږي، نه منل کېږي، نه ټولنې ته د یو اتل په څېر ورپېژندل کېږي. درېیم لامل چې موږ په ټولنه کې لرو هغه بې باوري د پر ځان باندې، چې موږ پر ځان باور نه لرو. د انګلیزي پیچله ایزیفیکیشن دی، موږ پر ځان باندې باور نه لرو، موږ دا باور نه لرو چې موږ یو ښه ژوند تېرولی شو. موږ په دې فکر یو چې موږ که موږ خوشنط وکړو، موږ تاوتریخوالی وکړو، موږ د یو څوک ظهیر کړو، نو بیا موږ کامیاب ژوند کولی شو. که نه وو، بیا موږ هیڅ کامیاب ژوند نه شو کولی. نو درېیم لامل دا پر ځان نه باور دی. څلورم لامل په کلو او مسجدو کې د مخورو ملا امامانو او له نورو خوا څخه تاوتریخوالي ته رابلونکې ویناګانې دي. او څلرم پنځم لامل په ټولنیز ژوند کې د ځوانانو به واقع کول او د هغه خبرې کرا او باور نه غنل دي چې لکه حضور کی په مجلسو کې په کورو کې په ناس کې کوي ځوان یو ځوان یا ځوان یو خبره یا خپل نظر څرګندول غواړي مشرانو د اړخه خبره تل کیږي رد کیږي چې ته چې موږ ناس ته باید څه ونه کې ته باید ونه ژغې ته باید خبرې ونه کې د هغه بے واک کول هغه بے باور کول هغه پر ځان باندې د باور بایلن یو بل لامل دی چې موږ تاوتریخوالی او خشونت ته را بلی دریم څلرم یا پنځم لامل جنگ دی جنگ دی لکه څل سب چې د ونو کړ جنگ د جنگ فزیکی زیان دومره یا فزیکی زیان دونه توان فزیکی توانونه دونه نه لري لکه څنګه چې رواني توانونه لري د انسان پر روان د انسان پر ټولنیز ژوندانه اغیز کوي مثال لکه موږ چې څونه فزیکی توان یان څه وی څونه فزیکی زیان مون څه وی اوس موږ وطن نړیوالې دي موږ کلیو کورونه نړیوالې دي دونه لاس چاند موږ ذهنونه خراب شوی دي موږ ټولنیز ژوند ویجاستو دي موږ ټولنیز اساسونه موږ ټولنیز بنیادونه موږ د ټولنیز شش ژوند تیرول هم سره ورانځي ویډیو سره نه لیدلې دي یو بل لامل چې مخکمه یادونه وکړله چې هغه به درته دلته په عمومي لابلو کې مرضی او بین المذاهب نه معلومات موږ چې مذهبونه مطالعه نو کوو د اسلام په موږ خپل سپېڅلې دین دی دا غثه وا فاطمه چې موږ نور مذهبونه مطالعه نو کوو پاک موږ ټولنیز ژوند مطالعه نو کوو موږ د فار د ډیره ګرانو چې موږ یو ښه ژوند یو سولې ژوند یو د ځوانانو د سپېژرو د شذو د
مننه مجروح صاحب تاسو البته ډیر عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولې ژوند نه لري البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال چې دوی بیا ورسته هم دغه وقدو د سړول لپاره سولې ژوند نه خوخي بلکې همیشه د خوخوي چې یو بل ته توند خبرو کې توند چلند وکي یا همغه په ټولنه کې ځینی وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان کې سټایل کېږي چې هغه مثال تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتی بولی حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي ښه چلند کوي حوصله کوي نو داغه پاړه حتی منفی برداشت وی په کور کې هلدا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي افغان صاحب کچيري ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولې ځوان نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغه چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي نتیجه به څه وي یعنی فکر کوي چې دا ځوانان به ګټه وکړي لکه څنګه چې دوی فکر کوي کنه د تاوان خاطر روان دي
یو تر دا د پښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عمل ته اشاره وکوم چې هغه موږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی موږ په ټولنه کې دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابین دغه څه د نورو د ورونو سره یا د ورونو تر مابین د مور او د پلار تر مابین خو هغه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډیر وخت یو ځای سره اوسي انو بیا د دې اقتصادي وضعیت هم کمزورې دی او علمي سویا خو یې موږ بیان کړل چې له موږ دلته کم دی د معلوماتو خلا هم د تنوع هم په ژوند کې نشته نو هغه په یو ګډ کور کې سره اوسېږي او کله چې په ګډ کور کې سره په دغه شرایطو کې اوسېږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکی ښه رامنځته کیږي کله دعوا او جنجال رامنځته کیږي د خلیه تر ده ده نو کله کله بیا د مشران سره خفکیږي یا که شدي یا که نارینه یي کله شدي و نارینه سره خفایي دا د چینیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا چینیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې دغه ګرځي نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو په سم سولې چاپیریال کې نه رالویږو دغه خشونت او دغه زور زیاتی او دغه شان موږ یو خصلت مو ګرځي چې بیا موږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه من نتیجې ته نو نتیجه خو یز موږ سې ټولنه د تیمور ته موسی په وړاندې ده ځوانان یو بل سره پر مازی خبرو باندې خفای او غصای اسکندل یو خپل چې بد ویل دي کوم سې ټولنې د رسنې یو ګورتای واجب شه د رد یو مثال مستره کوي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر چا نیوکه ور باندې کړی چې دا غفلانې سیاستوال د اطلانی کاس چې مثلا په چیرې رهبری کې یو وسو چې دا غلطی کړی ده لاس راځي څنګه لور کوي ورته پر ځای چې څنګه لور وسو کوي دې پر ځای چې بده خبرو ته کوي یو ملګری ورې شناخته سړي خو بده چې نو ولې ناراضو قسم ډول باندې خبره نه کوي چې و دغه مثلا غلطی ده دغه بیا شیګنه و دغه بدګنه ده دغه شیګنه ده موږ دې پر ځای باندې چې زما پر شخصیت باندې زما پر هغه خاص شخصیت زما د فارغه یو ایدیالي پر هغه باندې زه په هیڅ صورت یو نیوکه چې دا غنه منم او داس یو انسان په ټولنه کې په ټول ژوند وجود نشي پیدا کولای چې هغه د تر نیوکه لوړ وي. نیوکه حتمی پر انسان باندې کېدلای شي. نو دا خو انبیا نه دي چې الله تبارک و تعالی د دې د قسمت سما خسته ده. دا خو د انبیا او اعلان ټول انسانان د دې ولد چې باید نیوکه ور باندې وسی. نو زموږ نتیجه ده دغه شاره به زموږ غونډه ټولنه یي چې هغه به خپګان به پکشي سولې ژوند به نه یي پکشي تنوع به نه یي پکشي معلومات په خلا کې به ووسو سم خبر کوي چې چا کوله د دې ویری نسی کولای چې خلک ور باندې راغورځي چاتي ور باندې لګي خلک ور سره خپکیږي. ما په خپل ژوند کې ډیر شان تجربه کړی دي. نو ما داسې مدلنو مسائل ته چې په شرعي لحاظ باندې موږ راغو باندې خپل دلایل ورته درلودل وړاندې کړی مو دي په ډیر سولیز توګه باندې مو یا په مجلس کې وړاندې کړی دي یا ملکنه ور باندې کړی ده په کلب داسې مونږ کړی چې یا د بل د تقابل د فار یا د چا د نظر دره د ورو د فار صرف خپل معلومات د وړاندې کول د فار خو نتیجې دا څه ویل چې په ټولنه کې ځینو خلکو ور د چی شټاپې لګولې دي د چی شټاپې لګولې دي یعنی ستا په خله کې هغه خبره نه درې لکه چې هغه د ټولنې له دغه حاکم ذهنیت سره یو څه توپیر چې دا غوړي. نو نتیجه به دغه شی راځي چې موږ په معلوماتو په خلا کې هم وسو د شخړو ته به هم سر رسیدو خپګان ته به هم سر رسیدو تنوع به هم په ژوند کې نه وي ځینې مسائل تر اوسه پورې هم داسې د حقیقت څخه د حقیقت باندې پردې پرتې دي او دا د حاکم ذهنیت اجازه خلکو ته نه ورکوي چې څوک په خبر هم دي په حقیقت باندې پوهیږي هم او زموږ دغه د زمانه وو د ټولنې د اوسنۍ حالت هم دا نه برداشت کیږي دا مسائل نور دغه سپاتې شي مګر لدې وجه دا مسلک اغه متخصص کسان پېښېست کسان یې خلنه سي ورولای چې په ټولنه کې شخصیت بدنامي وي. نو نتیجه خو بل دغه مسائل کته چې روان او تخت زموږ سیده اوسنۍ کوم وضعیت دی کوم چې ټولنه ده ته حالت نتیجه ده او دا په دغه نتیجه باندې خو فکر نه کوون چې یاد عامل منوکي کوم څلې راځي یا د تاسو هم صبر راځي یا د اوریدونکو کې نو یو څه دي خلک چې دا غراځي ترې نتیجه ده.
مننه افغان صاحب. سایل صاحب مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سوله ییز ژوند چې موږ یې غواړو موږ یې هیله لرو هغه په ټولنه کې نه وي ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي یو فرهنګي کار وکړي یو خدمت وکړي بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړي وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې د هغه خشنه کې هغه غله سولېس حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې ولې زموږ په پوهنتونونو کې زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سولېز ژوند تکارو کې له یو بل سره خو چلیږي برعکس تاوتریخوالی کوي.
هیوا ستیره مهم مسله ده متاسفانه چې په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو کې دغه مسله ډېره جدي ده. په تیرو وروستیو کلونو کې خو لا پسې جدي شوې ده. هر چا غوښتل چې داسې یو چا پلوی شي چې هغوی په قدرت کې وي یا ګټې ورسره شریکې دي. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپل موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دینی عقیدې چې لري هغه سړی کړي او خپل موخو ته پرې ورسیږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې. ولې زه خوشبختانه دا وایم چې په تېر دومره ژوند کې مونږ کړی ده، د هېڅ دغسې ډلې د هېڅ دغسې ګروپ پلوي مو نه ده کړې، بلکې زه یو ښه مثال داسې درته وایم چې زمونږ محصلان وو، ما حتی د دغسې یوې ډلې په کلکه مخالفت کړی چې دوی فکر په دین باندې په اصطلاح څرخېده، کوشش یې کوه د دین په نوم باندې، د دین د دفاع په نوم باندې یو داسې ډله واوسي چې هغوی په پوهنتون کې فعالیت ولري. ولې ما یې په کلکه مخالفت کړی، او مخالفت له امله یې زه تاسو باور وکړئ چې غواړم په همدې خپرونه کې زه په دې باندې اعتراف وکړم چې زه دوی 50% کافر ګڼلم. نو زه متاسف نه وم هغه وخت چې ولې زه له دغسې تقابل سره مخ یم، ځکه زه په دې پوهېدم چې افغانستان کې له کلونو راهیسې دغسې تفرقې او دغسې نانولونه مراتېدل یا اوس هم مراتېږي، تر څو دوی دغلته په دې سیمه کې یا په دې هېواد کې دوی قدرت ته ورسیږي. د دې آباد ډېر پراخ دي، له مکتبونو رانیولې تر پوهنتونونو او حتی په اصطلاح لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو پورې دغه مرحلې تسلسل موندلی ده. خو زه یو شي باندې غواړم بحث وکړم، هغه دا دی چې هغوی چې ځان فکر کوي چې د دې هېواد اصلي مالکین دي، یا په اصطلاح یو ښه انسانان، یا غواړي چې دوی په لاس دوی په فکر باندې دا ټولنه بدلون ومومي، نو زما به یو غوښتنه دای چې راځي د انسانیت لپاره، د دې هېواد لپاره، او ژوند د ښه کولو لپاره، تر ټولو مهم مسله دا ده چې د خپل ژوند لپاره مونږ هغه مردود ایډیالوژي یا هغه مردود فکرونه چې مونږ یې ورځ تر بلې له ناکامۍ سره مخ کړي وو، یوه مدوه کېږي نه، واز مخه کېږي نه، او شپه مو په بغار وو، چغو په خفګان باندې تېرېږي. راځي چې دې حالت ته په دغسې ډول باندې نه ووایو چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل له دغو فکرونو نه را بچ کړو چې مونږ ورسره مخامخ یو. بله مهم مسله دلته دا ده چې دغه ډلې چې مونږ دغسې حالت سره مخامخ کوي، په دې خاطر زه فکر کوم چې مونږ په تورو تیارو کې وساتي. ویل کېږي چې د یوې مدرسې مشر ته یو چا ویلي وو، مولوي صاحب راځي چې یو فتوا صادره کړو چې قرآن کریم له لوستلو سره ترجمه هم فرض ده، یعنی فرضیان وګڼو، دا فتوا صادره کړو چې هر کس مکلف کړو چې مدرسې ته څوک راځي قرآن په نازرت ولي خو ترجمه باید ورسره فرض وي. نو هغه په دې فکر کاوه ورته ویلي وو که چیرې دا کار وکړو خو دوی خو بیا په قرآن پوهېږي که نه، بیا خو زموږ دا تجارت نه کېږي. یعنی دلته دوی بحث دا وشي که دوی مونږ ته قرآن نه ژباړه یا مونږ ته په ترجمې ته نه پرېښودلو، نو په دې خاطر چې سم پوه نه شو، که چېرې سم پوه شو بیا د دوی دا نامردود ایدیالوژي، نامردود ترجمې او نامردود فکرونه بیا مونږ په اسانو نه مونږي. نو په دې خاطر زه غواړم داسې راټوله کړم چې اوس وخت ته هم مونږ د همدغسې یو څه قرباني یو، یعنی دا اوس وخت کې هم داسې نه ده چې مونږ له دغسې حالت نه تېر شوي یو. راځئ چې زه په خپلو ملګرو باندې دلته په هغو خلکو باندې چې واقعا غواړي چې بدلون راشي، د دې لپاره چې خپل ژوند یې ښه شي، نو یو داسې فکر رایج کړو چې هغه له خپلې کورنۍ راواخلو، له خپلو ماشومانو راواخلو، دوی ته د داسې یو تسلیت، د داسې یو فکر تختنانې کړو چې هغوی په واقعیت کې دوی فکري ثبات ولري، واقعیت کې دوی د یو انسان په توګه راڅرګندي، او هغه بدبینیانې، هغه په اصطلاح کوم شی چې د دوی د ژوند یا زموږ د ټولو د ژوند د په اصطلاح د ناسم چلندونو سبب شوی ده، هغې مخنیوی وشي، او موږ به په راحته سره وکولی شو چې یو بل سره اړیکې ونیسو.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسی. البته وروسته به په حل لارو هم وغږیږو، خو لغه مخکې غلی حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لري کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایډیالوژي دی که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي، یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي. د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي، او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی، دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سولي ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلي دي، ما تا پسې داسې ویلي دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې خلاص یا په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایي چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
بله باید ووایم چې زمونږ په جامعه کې یو ډېر مشهور دی که نه کمنه کمدې ته ویلو ما ویلو ګورئ که مونږ چې وګورو په افغانستان تاریخ ته وګورو، ښځې له ډېره اړخه له کوچنیوالي څخه د ډېرو مسایلو لرې پاتې شوې دي. هغوی ته دا دا چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوې دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي. یعنې هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو، څنګه باید هغه څه چې مونږ یو ښه ژوند یو سوله ییز ژوند ته هڅوي یا یو سوله ییز ژوند مونږ ته راپه برخه کوي، مونږ به هغه لاس ته راوړو. پرته مثال کې یو نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده کوي، نو هغه څه پوهېدلی شي چې هغه مطلب هغه د هغې خپل کم دی، هغه بلوغ تر سخې پورې نه وي رسېدلی، د هغې خپل د عقل کمښت هم دایي چې هغه خپل ژوند هلته تریخوي. د چا خبر پر ځان باندې نه شي تحمل کولی، په مقابل کې صبر نه شي کولی، متقابل احترام نه شي ساتلی. دغه ټوله علائم دي چې وروسته بیا د دې نجلۍ ژوند ته په پردي کور کې پریښېږي. یا که ووایو که چېرې یو نجلۍ د تعلیم څخه لرې پاتې شي، دغه بې سوادي په خپله د جهالت پر لور منډې وهل دي، یا د جهالت پر لور وردانګل دي، دغه مسله هم بېرته داسې کېږي چې کېږي چې مطلب نه شي کولی چې یو نجلۍ خپل ژوند ولري، یا په خپل کور کې وي، حتی په خپل د پلار په کور کې وي، فکري اختلافات وي د کور سره، له ورونو سره، له پلار سره، کور سره، دوی سره نه جوړېږي. په یو فامیل کې بیا چې کله یو نجلۍ ودېږي بل فامیل ته ځي، یو بل کورنۍ کې وي، هلته کورنۍ تشکیلوي، هلته مسؤلیتونه پر غاړه اخلي، یو نیکه شي، یو مور شي، یو ورور شي، یو پیندار شي، نو دا مسؤلیتونه بیا هغې لپاره ډېر دشوار وي. نشي کولی چې دغه مسولیت څخه ځان وباسي. بیا څه د عامه پوهاوي کمی هم ده، مونږ ډېر دغه مسلې شاید اوس په ښارونو کې حل شوي دي، خو په افغانستان ډېرو پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې دا مسلې اوس پورې شته دي. د دوی دغه مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده. ورسره هغوی د عامه پوهاوي په نوم څه شته نه، چې یوه مور بېسواده وي، هغې تاوتریخوالی سمه وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی، هغه به ښي ښه او بد لور ته څنګه ووایي. ډېری داسې میندې هم دي چې هغه په خپله جدي د خپل لور په ژوند کې مداخله کوي، هغه دې ته هڅوي چې چا درته یو ویلي ته ورته دوه ووایه، دا به خپل یو سوله ییز ژوند ګډوډوي. نو دا بېرته مطلب بېرته کومه لاین چې مخکې ذکر شو، بېرته هغې سره برخورد کوي. نه شي کولی چې یوه مېرمنه په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دي، هغه د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي، هغه دې په خپل ژوند کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره سوله ییز ژوند کړي، سوله ییز ژوند لپاره د نورو وهڅوي. د عامه پوهاوی کمی په افغانستان کې په هره برخه کې کمی ډېره ده، خو په دغه برخه کې چې دنیا یو سوله ییز ژوند لپاره د یو ښه ژوند لپاره، که چېرې تاسو یو مثال ووایم، که چېرې یوه ښځه د کومې موسیقۍ د پاڼ څخه ځي او نورو ښځو ته د ګډ ژوند یا د سوله ییز ژوند په اړه خبرې کوي، نو شاید هغوی پورې وخاندي چې دا څه وایي، زه به څنګه د چا خبر پر ځان منم، زه به څنګه د خواښې خبرې په دې شکل باندې پر ځان منم. لیکن دا په خپله د دې پورې دا په خپله دې سره ټکر کوي که نه، چې څو هغوی نه شي کولی چې مطلب خبرې پر ځان ومني. دا تر ټولو لویه جوته څوک ده په مېرمنو کې چې دغه چې څومره فکر کوم شاید په افغانستان کې په پایتخت کې په دې ځای کې تدبیر حل وي، لیکن په کلیو بانډو کې تر ډېره دا مشکلات شته. حتی تر دې پورې چې بیا د خاوند پرت څخه ښځه وهل تکول هم وکړي، حتی تر ډېرې کورنۍ تاوتریخوالی هم رامنځته کېږي، تر دې چې هغه مېرمنه یا په خپله په اخره کې ځان ووژني، یا د خاوند پرت څخه وجب کېږي، یا تر پرېښودل کېږي. نو دا مسلې دې چې وروسته وروسته بیا د ښځې ژوند تر دې څنګ چې تریخوي، د هغې د مرګ سبب هم کېږي، د هغې د نور ورته نور ستونزو سبب هم کېږي.
مننه آغلی حفیظ، د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو. یوه مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کیږي، د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کیږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي، دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او بیت وایي، جنگ په خپله یوه لویه مسله ده، په جنگونو مسلې نه هواریږي. یعنی که یوه ستونزه رامنځته کیږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغسې څه وکړي، باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي. یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي. نو مجرور صاحب، ستاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغسې یو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي، دی فزیکي خشنتوب ته هڅوي، نو یا احساسات کیږي، په دغسې وخت کې دی څنګه کولی شي چې مثال راشي، یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی، جګړې ته نه وي تللی؟
مننه یو صاحب، د سیدی چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بیرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بې سوادي وه، بیرته خبره راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی راپه ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره پرمختګ یا د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راشي، تر ټولو لومړی شرط چې سوله ییز ژوند لپاره، یا د یو داسې لکه تا چې پوښتنه وکړل چې څنګه یو څوک کولای شي، یعنې ستا د پوښتنې لنډیز یا خلاصه یا تشریح دا ده چې څنګه یو سړی کولای شي زغم ولري. نو زغم موږ ته دغه زده کړې راکوي، زغم چې موږ وکړې شو زده کړې ولرو. موږ زده کړې لکه داسې نه، زه به یو خبر لږ روښانه کړم، دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو د ورځو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روانې دي، دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي، ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاري کړل شي. هغه موږ کول لومړی قدم کې موږ زده کړې کولای شي، دوهم د مشرانو له اړخه هغه اولادونه ستایل، یا د ټولنې له اړخه، یا د کورنۍ، یا د کلي و کوڅې و محلې له اړخه هغه خلک ستایل څوک چې سوله ییز ژوند لپاره هڅې کوي، یا یو اندازه په هڅو بریالی شوی. دویم د کورنۍ او دریم د کورنۍ او ښوونکو له اړخه ماشومانو ته پر ځان باور ورپیدا کول، یعنی که یو سړی ښه ژوند سوله ییز ژوند کول غواړي او کوي، نو بیا هغه ته باور ورکړل شي چې داستا کړه لاره، داستا نیولې لاره بیخي ښه لاره ده، باید موږ وستایو، موږ تاسو ته نور اهمیت درکو، نور پر مخ بوزو، نو بیا هغه هم ستایل کیږي او هغه نور ځوانان نور هیوادوال و دغه ښې لارې ته یا د سوله ییز ژوند لارې ته را دعوت کی را بولی. څلرم لامل د مولا امامانو له اړخه په مسجدانو په کلیو محلو کې سوله ییز ژوند ته د ملت یا د ځوانانو را بلل دي. متاسفانه بدبختانه به زه وایم چې دا کار په لوی لاس نه کیږي. خدای دې وکړي چې زما سره خلک متفق یي یا نه یي پر صورت، خو دا په لوی لاس د دې اړخه څخه د دې ډلې د خ په دې ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ پر ټولنه باندې حاکم ډله ده، مذهب حاکم دی زموږ په ژوند کې، واک لري، قدرت لري. نو که د هغو د اړخه دا راوبلل شي، ښه سوله ییز ژوند ته، ښه آرام ژوند ته، او هغه آرام ژوند کول والا وستایل سي، دا به هم یو مهم حل وي. نور لاملونه هم د حل
څخه خوشحال اوسئ، ډېره مننه مجرور صاحب. افغان صاحب، معمولا له هر چا یوه غلطي کېږي، یوه نیمګړتیا وي، مثال هر څوک چې کار کوي یوه تېروتنه هم ترې کېدلی شي، خو ډېر وخت ته د تېروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډېر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډېر ستوغ وي. یعنی داسې په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده کدا د سکه خرازي د خپل هم یو ډول ځوانان بیاي مثال چې بد چلند وکي ناسمه خبري وکي او په خړ ډول بیا ورستنه شيغه دلې دوی هم که مثال بل څوک ویني چې یو تیر وطن کوي د دوی له نظر نو دوی هم ډیر ستوغ چلند کوي او په ناسمه ژبه ورسره غږیږي نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي
زما په نظر خود په خوا او د وسو پر تله یو څه توچیر راغلی دی نو وجه دا ده چې د رسنۍ هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی لکه لانن چې موږ کوم بحث کوو تاسې بحثونه چې دا هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دا هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستا په دې کې خو به داسې و چې په ښار کې یو پرځن په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې یو مثال نو په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ نو هغه به درته ووایي چې سترګې نه لرې او ړوند یې او لیونی یې چرس دې څکولی دي نشه یې داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین داسې عکس العمل ته پاراوي اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پېښېږي چې دغه یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی دې ولویږي یا په نا پامې کې به یو شی باندې ووهل شي نو کله چې یو تابل طرف بخښنه غواړي هغه دا د دې څه معلومیږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوی دی د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي د سیمه معذرت غواړي او جانب مقابل چې دا تر دې هم نرمښت چې دا راشي نو یو څه تغیر خو راغلی دی د خو په نسبت باندې نو زما په نظر باندې چې یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غشتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستي وکړي له یو د یو اکسد عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وشي بلکې غشتلی دا ده چې خپل غصه د غصې په وخت کې خپل ځان او غصه چې دا کنټرول کړي نو موږ که دغسې وازونه وایستونه چې د هغه زموږ په مساجد وو زموږ په مدرسو وو په پوهنتون وو په دې کې وایي و دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ورولویږه ګرېوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خپایکه بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړي حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تل دښمن سره دې د دې د بد چلند په مقابل کې د بدګړو په مقابل کې ښېګڼې کوه دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي نو دا مستګوره په دینی متونو کې کنه بیا علیه السلام حدیث دی کړه قران کریم دی په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه کوي د ستاسو د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوي نو زه ځینې عوامل چې هغه د سلند ذکر کوم چې هغه کېدای شي په ټولنه کې د منفي عکس العمل پر ځای باندې خلک مثبت عکس العمل ته وهڅي یو شی چې موږ په ټولنه کې د علم کمی دی نو علمي وده له موږ سره دغه کوي کومک کوي په دې کې چې موږ د تون نقد پر ځای باندې د بد عکس العمل پر ځای باندې داسې عکس العمل وشوي چې نه هغه سړي ته تاوان ورسېږي نه هغه سړی خفه کړو او هغه شی چې د هغه هم اصلاح شي د بدې پر خوا باندې ښه خواته راشي بل دا دی چې په ټولنه کې باید تنوع ومنل شي د افکارو رنګارنګي چې دا ټولنه و ترقي او تکامل ته چې دغه بیایي نو که یو مثال یې زه فرضاً درکړم په تېره دوره د طالبانو کې ټلویزیون و عکسونه و دا شانتې و دا نه و مګر طالبانو دغه تنوع چې دغه په ټولنه کې اوس ومنله د افکارو ته اجازه ورکړه چې ټلویزیون و عکسونه و دغه شانه ته د اوس اجازه سته نو دا سوکه سوکه باید دا مخ ته سیو داړه دا خبره ځان حتمی پر حق باندې نه بدل چې زه کوم خبر کوم دا نو سل په صدق حق ده چې هر څوک مخالفت کوي دا نو د حق مخالفت باید وي دا نو زه چې کوم واقعیت وینم دا دغه واقعیت نه زه چې څونه پوهېږم ما پر نظر دغه واقعیت دی د دې کېدای شي زه په ځینو بعدونو په ځینو شانو باندې د دې نه یم خبر زه بې له یو اړخه ورته ناست یم یو بل سړی کېدای شي د بل اړخه ورته ناست یم خو دا بیا فزیکي برخورد و غصې و خفقان ته خبره نه دی له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره چې دې پر ځای چې پر علم باندې بنایي پر سمه احسایه باندې بنایي سمري پرنسپ دغه ولري د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کیږو
په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابت کړو، او احساسات خبره نه ثابتوي بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي. او یو بل شی چې ما مخکې یادونه په عواملو کې وکوله، هغه دلته هم کوم چې تعلیم او تربیه په کورنۍ کې یو مور چې مثلا تعلیم یافته وي، هغه خپل بچی داسې تربیه کوي چې هغه چلند به د مسائلو دغه شان په وړاندې د یو عمل په وړاندې به د عکس العمل حتما له هغه چا سره توپیر کوي چې هغه به یو غیر تعلیم یافته شي تربیه کړي. هغه کورنۍ چاپیریال چې هغه سوله ییز وي او ښه ژوندوري پکې کیږي، خفګان چې دغه پکې نه وي، خشونت او زورګیتۍ پکې نه وي، ماشومان په سم ډول تربیه شوي، هغه به حتما د هغو چلند به عکس العمل بده یو عمل په وړاندې له هغه چا سره توپیر لري چې هغه کورنۍ کې سوله ییز ژوند نه وي، هلته چې د هغه مینه نه وي، حاکمه هلته خشونت وي، زورګیتۍ وي، یو له بل سره خفګان وي. نو سالمه تربیه له موږ سره بیا په دې کې ډېره همکاري کوي. په عیني مرکزونو کې د نصاب اصلاح
خوشاله سی افغان صاحب، البته تاسو ډېرې ښې او مهمې خبرې وکړې. د نصاب یادونه مو هم
وکړه. یو د نصاب په اړه باندې یو یادونه هیواد صاحب، یو
مهرباني
وکړئ د نصاب په اړه یو یادونه. زموږ په علمي مرکزونو کې د نصاب په اخلاقیاتو کې خورا ډېر کمی دی. د مدرسو په نصاب زه ښه خبر یم او په همتون مم وسته دي، نو هلته زموږ اخلاقیاتو ته چې دغه ډېره کمه توجه کیږي. یعنی هیڅ داسې کتاب د مدرسې له ابتدا څخه تر هغه وخت پورې چې یو سړی د مدرسې څخه وځي، د ملا او د عالم په نامه یو کس له پوهنتون څخه راوځي، د اخلاقیاتو په برخه کې موږ یو کتاب چې هغه نه لرو چې دا کتاب درس کیږي او په دې کې صرف پر اخلاقیاتو باندې بحث کیږي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دا زما را لېږل د دې لپاره دي چې په ټولنه کې هغه سم اخلاق ته دا ترویج کم پرای کم بشپړې کم خلکو ته وروښیم. نو دا سی یو څوک چې هغه د پیغمبر پر مسلط باندې کښینی او د پیغمبر له اخلاق او له چلن څخه خبر نه یې، خپل گاوندې سره، د یو مسلمان سره، له یو نامسلمان سره، یو چاته چې دعوت وکړي په ټولنه کې له خلکو سره چې تاسو راوسی، نو د دې په بیا نو عکس العمل حتما دا رقم یې کوم څه د ټولنې زمننه.
ډیر زه تمنه خوشاله سید خبرونې بيخي کم شي به پاتې دي. اغلی حفیظ غواړو تاسو هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاسو په نظر د حل لار څه ده، ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري؟
بلې، زه باید وایم که هر څوک دا خپل وجود او بنې چې تر ځان لکه شران لپاره د توصیې نصيحت یا هم غوښته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو. فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته، لیکن په وړاندې صبر کول له ځان څخه کار اخیستل دا د بیا چا رزلټیټه پوره نه ده. که هر مور خپل اولاد ته دا ور وښایي چې د تون خبرې یا د تون غبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچدغه ستونزه به تر ډېره حالي، که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښایي چې څنګه وشي کولای چې د ټول برګون په وړاندې یا د فکري اختلاف په وړاندې صحیح نظر شریکول، فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی. لیکن که چیرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو، نشو کولای یعنې اورېدل لازمي ده، لیکن په وړاندې دا نه وایي چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښیي یا هغه د تر جنګ او احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته، حتی که د ځان له مشرانو هم وي، د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښیې، ته جنګ وښیې، ته شته ماحول ګډ وکړي، بلکې دې په مقابل کې ستا د دوه میلیټو چوپتیا به ستا دپاره یو نوی عزت غوره کړي، ستا دپاره به یو نوی نوم شان دا غوره کړي. نو زما په اند باندې تر ټولو ښه لاره به همدا وي چې ټولو ته توصیه او ټولو ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل سولهیز شکل باندې مخکې شي.
خوشحال اوسئ سایل صاحب، له تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري؟
هیواد صاحب، زه به د اغلی حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټول مسلې زموږ حل شي، موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو. زه اکثره وخت سره ملګرو سره په دې باندې تمرکز کوم چې ستونزې، جنجال، جنگ دا حقیقتونه دي، دا به موږ په ژوند کې راځي. ولې موږ به تکړه جسے دو شام سرفراز ڈبل چلن ہو کسی ہمیں جرم کرے ہمیں نور خل خوشحال ساتھ دی بعض وقت کل کل مسئلہ دیر پیچھے لکھی گی اصطلاح سے کتو یو طرفہ چلن دوں نہ کہے کر کے سولہ جون کو دل پارا مبارزہ کہے اور نور مقابل آخ کے تصے نہ ملے سڑائی نہ ہلے کی گی بولے فکر کم دانا ہلیا نہ ہل تو ترکم وقت رہے اور بل آخر نتیجہ لری خفقت دے پفارمون کلار کسی مینا ادھر میں تھام پا نتیجہ بریا لئی
ډیر زه تمن خوشاله اوسه درنو اوریدونکو د خبرونه د پای شی بی دی په دی وغه گی دوه ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سولې ژوند ولري. د خبرونه میلمنو په ډیره خبري وکړي لټول میلمنو خاغلی زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدی حفیظ او خاغلی عبدالرقیب سایل. څخه ډیر زه تمنه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شی بی مو اوریدلو. تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم. Shall we?